طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنوری دن کو زمونږ نه میلمه ده ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلا او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمې هم کوي.
پردیس صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. ښه راغلاس خبرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خبرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کېم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
په یو بیړه کې سپاره. نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري.
مننه
انشاء الله خبرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنې پخوا وختو کې، مختصر وختو کې به هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سین په حساب خو به ووایم چې زما سین د اتلسو نه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. مبارزه سیب نو زده ده پا کورنه که بیاده هیواد یو بل لیر نموته ده هماسی و انقلابی و ناتیه شیرونه و دیر لوی لیکوال منصیب شلگزی وال سیب بنام خدا ده یاد بخیر لدی اللہ دی آغا تا دیر امورو که سر ده بابرزی سیب زده آغا زما کاکاو نو زبه بیخی ده آغا پا کورنه که پیده بابرزی سیب میشون ماما ده غطه که کورنه یو خو کاکا میز ده بیا بیخی ده یو کال خالی که نو مزدز کړه د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما په دوی د زړی کتاب شی مې کتی د دوی یو ډول کیسټ به وی چې په خا به ناتیا کلامونه پکې ثبت کېده هغه مو ډیر اورېدل بیا د بابر جی صاحب ډیر کله د رومانتیک شاعری کوله خصوصا نغمې او منګل شی به ویلې و نو موږ راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډیر خوښېده کنه موږ وایو چې دا ډیر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډیر عاطفي وو نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو د زما غږ د سلګو ډېر ښه وو خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی نو بیا به زه هغه نن د هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویل ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه نو موږ به بلل کېدو هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نات شعرې به مو ولوست دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته وربللو دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه ډېره شوه بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم ځکه هلته شعر دی هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم بیا میاشت ادبیات لوسته نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و ډېر لوی درزي ځای و هلته به په شعر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلیخ ډن شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو مشاعرې ناستې بیا به یې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تللو بیا خو چې را به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پردی صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې بالکل ډېر دې لنډ راتا پوښتنه دا ده د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي
موږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې یاد دی په خیر مولوي صاحب نور محمد حریفي هغه هم په خپله شاعر هم دی ناتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې لس کسه پېنځلس هلکان به وو نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپارې البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازدیګري کښې به کېناستو بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاس فکر کښې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې بیا به مکتب کښې ترانې ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شوه ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه وهه موږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته نو هغه به کله خار تر له به غټ رسنه ته لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چی البته ډیرو مزبات به مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نومونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځنې میرمنو په دې زمونږ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې وله دا ستاسو الک څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کښې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړه زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کښې چا خبرې وکړي نو دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه وو بستانه مېلمه وو نو بیا ورورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته ډېر وخته پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلي دي ولیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړ مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به دا ځای وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وځي دا دا سروکی پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بس یو سروکی به یې را یاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکرار وچې ریدیا ګله ګله ریدیا ګلګوجانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدیا ګله ګله ریدیا ګلګوجانې له دې وکړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه شعر لیکه نو لکه څون چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړي دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وایل جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی.
پردې
صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم. تاسو د اوریدونکو تنده به لګې ډیره ماته
ډیره زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلی یاستی او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشاله یاستی؟
غالبا 2003 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون شخوا ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم شي. یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی او چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي. نو د دوی لپاره سړی باید چې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی د دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو په اصطلاح جس کړی دی یو څه، او سره مصروفه دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نهسي خفګانونه وکړي. یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، بس خره هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او ځینې کابل کې او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په قندار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا ددنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرې ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د یوازی دیوی شیری طول گی عمر کتابونه چاپ کردی دیو بیرتا می اماغا شیری طول گا چمو دوران دی چاپم شوا اماغا سی اماغا طول گی چاپ پید آغا نروس دری کال وران دی ما خفل شیری طول گا چاپ کردی دیو لاغا ورس تا ببی ما پشمار لس شیرو نام نیلی کلی بس دپوی گا ما چی دا کل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه چې سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه خوشحاله اوسئ وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وینو کېدای شي د تیرو درې کالو کې چې ما وخت یاد وکړه چې ما لس شعرونه مې لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې یم نو زه اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړ یم، فزیک هم جوړ یم، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې دا شته دي، نو ما ویل تیرو درې کالو کښې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاطرې نه وي ناسته شوي یا به هغه موړ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو، هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعر لیکلي، مګر ما به درې کالو کښې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکئ ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي، نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه وي یا نولس کښې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د ښځینه سندرغاړو کښې هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالینې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتمن هغه خو پکښې شامل دی هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه را ځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې هم شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړي چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سې یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسې البم کې به وي ساملن دلنډ کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستامه کوم کړې تا واندې نو دا د غډېرې خې کاکړې دي.
ولاړ وسو سندره بابا ورو ډر دی وی تاسو ته او د ازې درې دی ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
والا زما چې دسې حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنۍ څنګه به راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه ځای سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لاره چې تاسو سفر باندې روان یم او زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدې څه کې یا کله کله شپزی وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज یم او درس پکې نه وایم، نو بس اتمن دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته دا چې ډیر تکراریږي هغه وایو او یاد شي شي
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سي تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې ستیج ته راسي، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسي؟
نغمې ته زما پاک له پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم د سره خبرې وکړم. بیسه کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فیلډ ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
کلتوری مسائل کی محدودیت نہ ہو مگر منگ تر شو منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سي سړی وړي نه دا خو شونی دا همدارنه هم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوسایټ لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغه ته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړی اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله. خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو دغه پاک لمانی هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا عمر امکاناتو ته اړتیا لري. د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مني هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته. دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته. دی اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي. ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې. چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي. نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زمونږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکې. حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده. که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی. هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې وم، ما با زنی زنی خزینه شاعران سره مرکه کولې زنی ورته ویلې چې زه په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زده جرم لیدلې چې ولې تشویر لیکي هلته کورلو پخته شي تشویر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو رادیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکاره شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویلی چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. متاسې راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ډېر خوند درکوي؟ یو څرته آسان او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډېره وه په ضابېده مثال مایکو تړاو دا وکړه هغه وکړه نو دره به خلاصو نو بیا به راډیو په آسانوالي کښې به راډیو آسانه وه او سړی پکښې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کښې ټلویزیون کښې په ټوله کښې د خبریالۍ په ډګر کښې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندوونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ؟ بیا وایسې دا وخت هم تېر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولاک ویم چې رښتیا دې ویله چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانۍ خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به را شي. نو هغه ورته نور جزیات نه ور کړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، خر اغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانۍ خانه په خیر راغلې، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ د همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ راجیک کړې او ما یک میاخ کړې زه ده سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه. نوهغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي. وایي وله ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرکم پوه کړم چې زه در څرکم پوښتنه کوم. هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو. نو بیا به یو چل یې ورسره کړی چې کله به زموږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک په خلاص وو، چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم آف کړه او هغه ته به هم خبره په زوره وکړه. هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شه زما یو ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشوه نو چې کله موږ دا کیسه موږ او ډېر ډېر جالبې خاطرې هم شته دي
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبره در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي کور مډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشحال خټک ورسته شعر ویل هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه بنو مانی کوم دا
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامت اوسئ ښه چارې خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
خپل استاد و ماته کړي څو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا وی هر بد کړه هغه بد ما کړه وی هر بد کړه هغه بد ما کړه چې دلا ستي آزار شي د چاړو نه جانا چې دلا ستي آزار شي د چاړو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای چې جوړ
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه